السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د ماخامنې خبری مجلې ته رابول مختاون سن کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت په کابل کې د افغان ولسمشر سره په ترهګرۍ د مبارزې د سولې او ثبات او د افغانستان لپاره د امریکا په ستراتیژي خبرې کړې دي. د کرکټ ملي لوبډلې نن اماراتو ته ماته ورکړه. په دې پروګرام کې چې شمشاد زدران تخنیکي چارې مخته وړي نور مطالب هم تاسو ته لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه مهمه وبلله. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې په سلګونو کسان ورک شوي، خو تر اوسه پورې یو کس هم مسؤول نه دی بلل شوی. د خبرونو تفصیل. اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه مهمه وبلله. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشرف دریکا موغیرینی پرون د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیه د اړیکو په اړه ځانګړې شوې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل: موږ اروپایي اتحادیه او د مرکزي آسیا هیوادونه ګډې ګټې لرو چې د بېلګې په توګه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړو. ازبکستان به په ګډه د روانې مارچ میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه د یوه سیمه ییز کنفرانس کوربه وي. دا زموږ د خپل امنیت لپاره هم مهم دی. زه به د افغانستان له حکومت له خپلو د مرکزي آسیا له شریکانو او خپلو ټولو نړیوالو لوبغاړو سره په خپله په دې کنفرانس کې ګډون وکړم. په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د جګړې مهم لوري وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وروستیو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امنیت خرابوالی د خپلو هیوادونو پر امنیت ناوړه اغیز کوي. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره یې کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړي، له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې تر څنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره دې د دوو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یو وړاندیز طرحه چمتو کړي، په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د روان میلادي کال پیل رئیس پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات نن په مزار شریف کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره څلور زره امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او هیڅ یو چارواکي ته اجازه نه ورکول کیږي چې له وسلې سره د مزار شریف ښار ته داخل شي. سادات دغه راز وویل چې د ښار په څنډو کې د تلاشۍ ګرځنده پوستو هم فعالیت پیل کړی او ټول هغه لارې چې روزې ته غځېدلي د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. هر کال په زرګونو کسان د حضرت علي د جندې د اوچتولو او نور مراسمو لپاره مزار شریف ته ځي. سبا د 1990 کال لومړۍ ورځ یا نوروز د بلخ په ګډون په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د نوي کال په مناسبت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په یو خبره کړي پیغام کې د افغانستان ټولو خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې نوی 1990 کال د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د سولې او امن کال وي. په کابل کې د امریکا سفیر هم ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو هم په یو خبره کړي پیغام کې هیله ښودلې چې نوی کال افغانانو ته چې د شخړو پرته د هیلو له یوې ډکې راتلونکې د یوې ډکې راتلونکې مستحق دي سوله راوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو له ټیم څخه نننۍ لوبه وګټله. د افغانستان ټیم په 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 180 منډو هدف چې د متحده عربي اماراتو ټیم ورته ټاکلی و پوره کړ. افغان توپوهونکو ګلبدین نایب او نجیب الله زدران ښه لوبه وکړه. نایب 4 او زدران 3 منډې وکړې. دا لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لار موندلې ده. د شپږ غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېد چې ویسټ انډیز ته ماته ورکړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم بل لوبله آیرلند سره د جمعې پورې ستر سره کیږي. د هم د سیمه او نړۍ تو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان له اوسه څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي، خو هیڅوک تر اوسه په زور د دغو کسانو د اعتري تم کېدو مسؤول نه دی بلل شوی. امنیسي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې قربانیان، بلاک لیکونکي، خبرالان، محصلان، د سولې فعالان او نور د بشري حقونو مدافعان دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په څیر د دغو ارزښتونو لپاره فعالیت کوي او هغه د یوې خلاصې او عادلانه ټولنې لپاره ډیر مهم دي. امنیسي انټرنیشنل وویل چې په یوه قضیه کې هم تر اوسه څوک مسؤول نه دی ګڼل شوی. له بریتانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان بنن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي او له دې سره په یو وخت د بریتانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. بریتانیا د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر تېرې اونۍ له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. روسیې هم په غبرګون کې له خپلې خاورې د درویشتو بریتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو امر کړی دی او کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مبارکي نه ده ویلې، دا یو غیر دوستانه عمل نه دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته د ترامپ غلی پاتې کېدل کوم غیر دوستانه حرکت نه دی. پوتین په دغو انتخاباتو کې په سلو کې د څه باندې شپږ اویا رایو په ګټلو سره د جمهوري ریاست دوره د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. باندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره وکتل.
لیدله چې افغانستان د امنیت او د دفاعي ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې امریکا د متحده ایالاتو دوامداره تعهد څرګند کړ. زیاته کړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ایران سوې ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې دی. چې
افغان حکومت وایي په خپل وخت د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړه اراده لري او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار د تېر ورځې څرګندونو په غبرګون کې وویل چې باید د شخصیتونو درناوی وشي.
مختلفه د ټول سیاسيونو په شمول د حکمتیار صاحب دغه چې په شخصیتونو تعرض او په خلکو نیوکه د دیموکراسي د اصل زمواري نه ده.
ریپورټونو په اساس د حزب اسلامي رئیس ګلبدین حکمتیار د دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې د وینا په مهال وویل چې اوسنی پارلمان د افغانانو لپاره مناسب نه دی. نور راپورونه هم لرو. د کرکټ د بریا په اړه به هم تاسو ته خبرې وکړو. مننه چې د ازادي راډیو د خبری مجله اورې. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ مانی کې د امریکا د پوز له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره وکتل. جمهوري ریاست وایي دواړو لوریو په افغانستان کې له ترګرۍ سره د مبارزې، د افغانستان د سولې او ثبات، له افغان پوځیانو، د امریکا او نړیوالو د ملاتړ او همدارس د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ باندې بحث وکړ. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د متحده ایالاتو د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد له افغان لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوی ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې جدي دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د لوړپوړو پوځي چارواکي چې تیر ورځ کابل ته په رسمي سفر راغلي وو، د سه شنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. د خاغلی مینپال په وینا په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د ترهګرۍ ضد مبارزې، سولې پروسې او د ټاکنو د امنیت د تامین په اړه هم بحث او خبرې وشوي.
په لیدنه کې افغانستان د امنیت او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې امریکا د متحده ایالاتو دوامداره تعهد سرګم کړ زیاته کړ چې افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې دی.
په دې اړه د جمهور ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خاغلی ډانفورد همداراز د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو اتل ولی او سرخندنې د قدر وړ وبلل او په ټینګار سره وویل چې هیواد به د نړیوال ستراتیژیک ملګري په توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ترڅنګ وي او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې روسیم لا تړکوي. د امریکا دغه لوړ پوړی پوځي چارواکي د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې دي. نوموړي افغانستان ته په لار په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبر اعلان ته ویلي غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولای شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. د په وینا بحثونه به تر ډیره د ځواکونو په مؤثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درسیس خپله د ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهم او کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د سولې د خبرو اترو سره سره باید په جګړه کې هم جدیت غوره کړي. د دې کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نو له امریکایانو د ما په نظر باندې د سیاسي ډیالوګ سره سره باید چې دوی د جګړې ډیر جدي شي. که چېرته په پاکستان باندې فشار ورشي، رښتیا فشار ورباندې ورشي، زه فکر کوم چې دغه به پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان دې ته واسوي چې هغه خبرو تاجر شي.
دا په تیره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان ته سفر کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس هم کابل ته راغلی وو او له لوړ پوړو افغان چارواکو سره یې کتلي وو. یو شمیر کارپوهان د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه او دولس پرګنې منځنۍ څپه او فم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وروسته تاسو ته د کرکټ د بورډ له ویان سره هم خبري وکړو. هغه وعده کړی چې موږ سره به خبري کوي د افغانستان او اماراتو په نننۍ لوبې. خو تر هغې مخکې راځو یو رپورټ ته. پاکستان د افغانستان پر وروستیو څرګندونو غور کوي. په دې څرګندونو کې د ولسمشر غنی هغه بلنه هم شامله ده چې له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی باید کابل ته سفر وکړي. څېړونکي دا بلنه په دواړو هیوادونو کې د سخت دریځو د ختمولو پر لور یو مثبت ګام ګڼي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وایي د هیواد له سیاسي او نظامي مشرتابه سره د ولسمشر محمد اشرف غنی پر بلنه به غور وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی و. افغان ولسمشر د جنجوا په لاس د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته بلنه ولېږلې چې کابل ته راسي. ولسمشر غنی وویل چې غواړي دا خبرې د دوو دولتونو پر کچه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي چې د پاکستان سیاسي او نظامي مشرتابه شاهد خاقان عباسی ته د وړاندیزونو تر چمتو کولو مخکې په احتیاط سره پر دې بلنه غور کوي. ولسمشر غنی له جنجوا سره د خبرو پر مهال عباسی ته دا بلنه ورکړه. جنجوا په کابل کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم وکتل. څېړونکي په دې باور دي چې د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له خوا تر سخت فشار لاندې راغلی. دا وروسته له هغه چې واشنگټن ویل د حقاني شبکې په ګډون پاکستان سخت دریځو ته پټنځایونه ورکړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ته پر پاکستان د فشارونو او له افغانستان سره د خبرو په اړه وویل
فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتو دي، هم د دوست امریکا دي، هم اتحادی اروپا دي، دوی ته متقاعد کړي. حتی پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست وروسپارو، او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرې چې یو سولې ته باید ورسېږي. که نه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هغه موجودیت ته یې هم
پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه ردوي، خو واشنگتن بیا هم پر پاکستان د $2 میلیارد نظامي مرستې وځنډولې. تیر ځل د پاکستان صدر اعظم په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و، خو څېړونکي وایي که اوس مهال عباسي افغانستان ته سفر وکړي دا به ډیر د پام وړ سفر وي. ولسمشر غنی وروسته له هغه کابل ته د سفر لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې څو اونۍ مخکې یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی و. افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې لوی رول درلودای سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره له مخکې نه اعلان سوی غونډه لرله. ډیری په دې باور دی چې دا غونډه د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکو ته یو خبرداری و.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته خوګیاست facebook.com/ازادي رادیو زمنګ د پښتو فیسبوک ادرس ته کولای شئ. حالت هم د ازادي رادیو خبرونه او لایو ویډیوګانی او نور ټلویزیونی خبرونه او ویډیوګانی وګورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار د تیرې ورځې د سرګندونو په خبرګون کې وایي که حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپل تعرض دولت سرګندونو ته دوام ورکړي نو دوی به هم چوپ پاتې نشي. فضل هادي مسلمیار د سیشن په پورس د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل د ولسی جرګې غړي ته سپکاوی د افغانستان خلکو ته سپکاوی دی. د بل سال کې د چي ګلبدین حکمتیار د دوشنبه پورس په ننګرهار کې د وینا په محل ویل چې اوسنۍ پارلمان د افغانانو لپاره مناسب نه دی. نور حال د واسل ویسال پر ریپورت کې
د مشانجرګی رئیس فضل هادی مسلمیار د سه‌شنبه پورس د مشانجرګی په عمومي ناسته کې د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې خاغلی حکمتیار د دوشنبه پورس ننګرهار ته سفر کړو او هلته په یو راټولیدنه کې په ځینو شخصیتونو او د ملي شورا په غړو لفظي تعرض کړی.
مختلفه مې د ټول سیاسي نه پښمور د حکمتیار سره دا چې په شخصیتونو تعرض او په خلکو نیوکه د دیموکراسي د اصل زمواري نه ده. زما عرض بده ته دای چې ننګرهار د علم او ادب کور ده، نه د قاتلینو او ټپسالارم. د ننګرهار خلک د علم او پرهنګ خلک دي، نه قاتلین. تاسو که خپلو خلکو ته کمپاین کوئ، د کمپاین ویاندې هغه ادبي اخلاق هم په نظر کې ونیسئ. او په دې رابطه جدي ملاحظه لرو، په آینده که چېرته دې خبرې ته ادامه ورکړل شي سکوت به ونکړو، بلکې ډېر په وضاحت سره به ریپ مقابل کې ودی.
خو ښاغلي مسلمیر دا څرګندونه کړه چې د حزب اسلامي مشر په خپلو خبرو کې د هیواد په کوم شخصیت لفظي تعرض کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دوشنبه پر ورځ ننګرهار ته لاړ او هلته په یو راټولیدنه کې د افغانستان په پارلمان انتقاد وکړ. د ښاغلي حکمتیار په خبره د افغانستان اوسنی پارلمان په یو تجارتي مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې د شایسته وړو خلکو ته رایه ورکړي. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو ویان حشمت الله ارشاد د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار په خپلو خبرو کې د هیواد په هیڅ یو شخصیت تعرض نه دی کړی او نه یې هم چاته سپکاوی کړی. نوموړي د افغانستان د پارلمان په اړه د حکمتیار له څرګندونو دفاع وکړه او وویل چې یو شمېر کسان د جهاد له نوم نه په استفادې سره د پردیو په ګټه فتواوې صادروي. خو د ښاغلي ارشد په باور د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په وړاندې د مشران جرګې د رئیس غبرګون د سلام علي ده. دی وایي زموږ مجاهد ورور حکمتیار صاحب تېره ورځ ډېر واضح وغږېد. پوهېږم کوم نظریات چې ښاغلي مسلمیار لرل. د ښاغلي سیاف په دستور ول چې د حکمتیار صاحب د خبرو په وړاندې منفي غبرګون ښودلی. یو شمېر افغان کارپوهان د حزب اسلامي د رهبر او د مشران جرګې د رئیس ترمنځ راپورته شوې لفظي شخړه د هیواد په ګټه نه بولي او وایي چې په اوسنیو حالاتو کې باید د هیواد امنیت ته ډېره پاملرنه وشي. د دغو کارپوهان له ډلې ودیر ساپي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته هم نه ښایي چې د ملي شورا د غړو په وړاندې دومره جدي دریځ اختیار کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت وایي په خپل وخت د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړه اراده لري. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټاکل شوي وخت له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي او جهادي ګوندونو شورا تازه ویلي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي نو دوی راتلونکي ولسمشر د لویې جرګې له لارې ټاکي. نورحال اکرام الله اکرام را کوي.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې په ټاکلي وخت د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته بشپړه اراده موجوده ده او په دې برخه کې اندېښنې بې ځایه دي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو مسؤلیت د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پورې اړه لري او حکومت هم په دې برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته ژمن دی. دوی د انتخاباتو د ترسره کیدو د نیټه ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولیت دی، خو حکومت چې د انتخاباتو په وړاندې کوم مسولیتونه لري په دې برخه کې موږ پوره آمادګی لرو. کومه نیټه چې کمیسون د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره وټاکي موږ ورته پوره آمادګی لرو او د انتخاباتو پر وخت ترسره کیدو لپاره جدي سیاسي اراده هم موجوده ده. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د ملي او جهادي ګوندونو د شورا مشر صبغت الله مجددي تازه ویلي چې که د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره نشي راتلونکي ولسمشر به د لوی عنعنوي جرګې له لارې وټاکل شي. ښاغلي مجددي له حکومت غوښتنه کړې چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره کړي. له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم ویلي چې د قیادت د یوې لویې شورا د جوړېدو خبرونه ورسېدلي او هڅه کېږي چې له دې لارې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخنیوی وشي. خو د جمهوری ریاست سرپرست وین شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره دغه ډول څرګندونې ناسمې وبللې او ویل په اساسي قانون کې چې کوم وخت د ولسمشر د کاري مودې لپاره ټاکل شوی له هغې یوه ورځ هم زیات مشر غنی خپل کار ته دوام نه ورکوي. له بل خوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنی فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې په حکومت او د انتخاباتو پر کمیسون په دې خاطر فشار راوړل چې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي سم کار دی. خو نوموړی وایي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر ځای د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو ډیر تمرکز کوي. دوی موږ باید ټول په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره لازم فشارونه راولو، خو متاسفانه زموږ سیاسي ګوندونو ته د پارلماني انتخاباتو پر ځای د جمهوری ریاست انتخابات مهم دی او لومړیتوب ورته ورکوي چې دا په خپل د پارلماني انتخاباتو حاشیه ته وړل او جمهوری ریاست انتخاباتو ته لومړیتوب ورکولای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د زینو دلایلو له کبله په دې اړه له سویلو ډډه وکړه، خو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د قانون پر اساس نوې جمهور رئیس باید د پنځم کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. د ملي اول حکومت مشرانو تل ټینګار کړی چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او همداراز د جمهوری ریاست انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هیڅ ډول خنډ به پکې رامنځته نشي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د شفافیت د څار د بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکي دغه وزارت تصمیم نیولی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د هیواد د ځینو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نیان د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای د هواد د قانونو د کیندلو او د موادو لپاره د نړیوالو مارکیټونو د مندلو هڅې تیزی کړي، خو په دې وروستیو کې د قانونو د کیندلو لکومې کورنۍ یا بهرنۍ کمپنۍ سره تړون نه دی لاسلیک کړي. د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان د سه شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هغه ادعا رد کړه چې ګواکې دغه وزارت تصمیم لري چې ډیر ژر د هیواد د څلورو مهمو قانونو د کیندلو تړونونه د امریکا له کان کیندونکو کمپنیو سره لاسلیک کړي.
ی قرارداد تقریبا در سال اخر حکومت قبلی
دی وویل دغه تړون د پخوانی حکومت په کابو وروستي کال کې تای مراحل شوه، کابینه هم منزور کړ خو لاسلیک شوه نه دی. لدی وروسته د ملي یووالي حکومت رامنځته کیږي. دغه حکومت له هغې نیټه نه تر اوسه پورې ولې لاسلیک نه کړ؟ د دې لپاره چې د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنه موجوده وي. ما هیڅ تړون نه دی لاسلیک کړو، د هیڅ پروژې د ورکړې ژمنه مې نه ده کړې. مونږ د یو هیواد په توګه باید بازار مندنه وکړو. خدا د دې معنا نه لري چې نور ته ووایو چې راشي زمينه مساعده ده لاسلیک وکړي او کار پیل کړي. مرمن نهان وبل سو کال مخکې د هواد د دولسو مهمو قانونو د کیندلو پاړه د زینو بهرنیو کمپنیو غوښتن لیکونه اخیستل شوي وو، خو په هواد کې د نامنیو د داوطلبو کمپنیو ظرفیتونو او د تړونونو نړیوالو حقوقي اړخونو ته په کتو سره په دې برخه کې لازم پرمختګ ونه شو. مرمن نهان دا هم وویل د قانونو د کیندلو تړونونه ژورې مطالعې او دقت ته ضرورت لري او افغان حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم اقدام وکړي. دې دا هم وویل د تړونونو ځانګړتیاوې به له خلکو پټې ونه ساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی تیره ورځ ویلي چې ټاکل شوی افغان حکومت ډېر ژر له امریکایي شرکتونو سره د څو مهمو قانونو د کیندلو تړونونه لاسلیک کړي. افضلی ټینګار کړی چې د دغو تړونونو ځانګړتیاوې باید له خلکو سره شریکې شي. هڅه مو وکړه د شفافیت د سار بنسټ نوی نظر ولرو چې د کومو اسنادو له مخې ورته دغه اندېښنه پیدا شوې، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. د چارو پوهان وایي قانون د افغانستان تر ټولو لویه پانګه او مادي باور دی، او د دې لپاره چې په کیندلو کې د خلکو او سیاسي او مدني بنسټونو اندېښنې له منځه تللې وي، حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ملي او نړیوال منل شوي معیارونه په پام کې ونیسي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید زمان هاشمی آزادی راډیو ته وویل
اگر معادن افغانستان به قرارداد داده میشه قوانین افغانستان سره حق
که د افغانستان د قانون تړونه کیږي، نو په دې برخه کې د افغانستان قوانین واضح دي. دغه قوانین د نړیوالو معیارونو او سټانډردونو په اساس جوړ شوی دي او باید دغه معیارونو په پام کې نیولو سره قراردادیانو ته ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره قانونه د زورواکو او غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا کیندل کیږي. سور از مخکې د هلمند والی وویل د دولت مخالف وسلوالې ډلې د دغه ولایت ځینې قانونه په غیر قانوني توګه استخراجوي. سربیره د هلمند پر والی د حکومت ځینو چارواکو هم ویلي چې د دولت وسلوالې مخالف ډلې د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې عواید ترلاسه کوي او جنگ ته دوام ورکوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږ اسخدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو شته پروگرام په معرفي کې تاسو ترجمه وکړه، د کرکټ بورډ لویان سره به خبرې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د اماراتو ټیم ته د 15 وکټو او 3 نوي بالونو په تفاوت باندې ماته ورکړه. افغانستان د سوپر شپاګ یا شپږغور ټیمونو په دور کې د دویمه لوبه و چې ل اماراتو وګټله. تر دې مخکې وست انډیز مات کړو. هو تک سپ کپلاین کې استې مهرباني وکې ستړي مشه پروگرام ته مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. افغانستان لدی ورسته څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، هر څه نمک تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په ورو نن افغانستان د نړیوال جام په غوړی سره پړاو کې په سوپر سکس سره کې په دې منو به کې هم بریا تر لاسه کړل چې د بریا او برکت خپل ټول وادوالو ته وړاندې کوم. وکړه چې ډېر مهمه لوبه د افغانستان لپاره، نه تنها چې دا لوبه په دغه راوند کې درې لوبې افغانستان درلودلې چې دوی ترسره کړلې. په لومړۍ لوبه کې وست انډیز ته ماتې ورکړه، په دویمه کې نن څو شپې وړاندې عربي متحده امارات ته ماتې ورکړه، او درېمه لوبه یې له ایرلینډ سره ده په 23 تاریخ. نو انشاءالله چې دغه لوبه به هم وګټي، که چېرته دا نور لوبډلې ونشي کولی چې د شپږو پوینټونو زیات پوینټونه واخلي، نو انشاءالله د افغانستان چانس به دا وي چې مخکې پړاو ته هم لاړ.
دلته چې زه ګورم د افغانستان پوینټونه لا هم په هماغه پخوانیو دي، ځکه چې له آیرلند لږ څه راکم دي پران ریټ کې. نو که هیانن آیرلند وګټي، افغانستان به له آیرلند مخکې کیږي او دوه نور ټیمونه به باید لوبې وبایلي چې افغانستان شپږ نمرې او ښه ټارګټ سره پورته لاړ شي، که څنګه؟
بالکل، تاسو به سره معلومه نشئ دلته ویسټ انډیز په سر کې دا، ورپسې زیمبابوي دا، بیا ورپسې سکاټلند، او ورسره څنګه ایرلند. تاسو دا ونه کوله بل په مټرنټ کې اوس مخکې را د ترول پارتونو په درلودو سره، او ان شاء الله چې راتلونکي لوبه کې سره د افغانستان نن دغه لوبه په ډېر ستر توپیر سره وګټله. نو ان شاء الله راتلونکي لوبه هم د افغانستان لپاره ګټلې پکار دي، او لکه څنګه چې تاسو مخکې څو ټکو ته اشاره وکړه، دغه ټکي هم پکې مهم دي. نو تمه دا ده چې افغان لوبډله راتلونکي لوبه وګټي، او ان شاء الله که خدای کړي ول دغه څو لوبډله چې مخکې مو تاسو یادونه وکړه، دغوی بالل هم ضرور دي په دې سیالیو کې، تر څو دوی پارتونه زیات نه شي، نو د افغانستان لپاره به ان شاء الله چانس وي چې مخکې ولاړ شي.
بله، زیاته مننه کوم فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ بریا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. اوس هم عصمت څاروان ته غوږ دو.
تویوتا کمپنی داسې روبوټ جوړ کړ چې د باسکټبال لوبغاړو سره سم لوبه کولی شي او حتی له 3 متر او 8 سانتي څخه توپ ګول کولی شي. د فوربس د راپور پر اساس د تویوتا کمپنی له لوري د انسان وزمه باسکټبالر روبوټ 1.9 متر ونه یا لوړوالی لري او د باسکټبال توپ له څه باندې 3.5 متر واټن څخه د باسکټبال کړۍ یا ګول ته په سل په سله دقت سره اچولی شي. پر دې روبوټ کیو نوم ایښودل شوی او له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس څخه په استفادې جوړ شوی دی. دې روبوټ ته موقع ورکړل شوه چې د جاپان د باسکټبال په غوره لیګ کې ولوبیږي. کله چې کیو ته د باسکټبال توپ واچول شي ملا ورته ټیټوي او هو به هو د باسکټبال د عادي لوبغاړو په شان حرکات کوي.
مننه چې دغه پروګرام مو